تاج وزارت مقامی خپل کلنین کشافی پلان کې ونیسی کومې تاریخي آبدی چې رغول شوی دی ډیره معیاري دي ځینې لک په ټیټ کیفیت رغول شوی چې هغې همدا اوس مهال زموږ انجینري ټیمونه تللي دي په ساحه کې په دریو آبدو کې موږ مشکل لرو د غصب موضوع په ټول افغانستان کې شته خصوصا تاریخي سیمې په ډیرو ولایت کې غصبیږي په غزنی کې د یو کال په حدودو کې چې زه د ادارې ته راغلم یوه لویشت ځمکه زموږ نه ده غصب شوې
غزنی ولایت اتلس ولسوالۍ لري له ارزګان زابل پکتیا پکتیکا وردګ لوګر او بامیان ولایتونو سره ګډه پوله لري شپېته سلنه خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي مهم کرنیز توکي غنم کچالو پیاز انګور مړې البخارا او داسې نور څیزونه دي د یادونې وړ ده چې نه یوازې په غزنی ولایت کې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي بلکې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د رواني جګړې له کبله تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي شریف الله شرافت ازادي راډیو غزنی
بزنو لارو د شاجو وزرګم یا یار سنا جوانیان وسرم زړل وطن صبر ولای
حقیقت سده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د کابل هوا ورځ سربري د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 91% زهرجنې دي همدارز مزیره غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت سده د دیونه په خبرونه کې پم دې مسایلو باندې غږیږو د پریر ساتنې د ادارې مرسیال عبدالولی مدقیق لمو سره په خبرونه کې ملمدې مدقیق صاحب ستړي وشي مدقیق صاحب که پیلې لدینه کوچه لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تربلې د ککړېدو په حال کې ده تاسو په دې اړه څه کړی دي
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده نه تنه د کابل هوا د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو بهبودی ګورو هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته ده په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې یعنی دا یو زیات تغییر ده چې موږ ګورو ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي ولې تر 1600 چې موږ مخکې ارقام درلودل دا یو بهبودي ښیي علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه اوس هم خامه سړکونه وجود لري د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه یو څه زیات شول د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي دا راښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی ولې په مجموع کې هغه توقع موږ یې لرو او زموږ هیوادوال یې لري تر اوسه هغې کچې ته نه
ولې
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیزه ستونزه ده یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي کله چې یوه ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي د حل لاره یې باید ټولنیزه وي په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو کله چې زه ټول وایم دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل خپل کارونه او خپل فعالیتونه خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید وغوته لومړیتوب ورکړي تر څو په دې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه هغه ادارې چې باید ګډ کار تر سره وکړي هغه تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې.
همکاري کړې ده موږ سره همکاري راخي ظاهرا ټول ادارات همکار دي موږ غونډو ته راځي منظم شرکت کوي کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سا کې ښه کارونه کړي دي موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته سي په دې سا کې کم کارونه کړي دي یعنی نشت نسور ته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب د اوبو په اړه د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په سلو کې 80% زهرجنې دي دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یوه ارزونه داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کړي او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کړي دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل سه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې سې ویلې چې دغه 80% سلنه چې چا ورته ورکړې ده زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړي پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړي دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې سا کې کړي دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په صنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه چې د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي دوی ته موږ لومړیتوب ورکړه. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول. ولې اوس حداقل دوی له ګاز استفاده کوي. دا یو دا ښه قدم دی، یو یو بهبودی راکې دی، مثال یو بیلګه ده.
مدقق صاحب، سره له دې چې تاسو د پلانونو یادونه کوئ، د عملي کارونو یادونه کوئ، خو ورځ تر بلې هوا د ککړېدو په حال کې ده. ولې
علت ډېر زیات واضح ده؟ د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځېږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري. کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کېږي، دا په طبیعي په اتومات شکل چاپېریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کېږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپېریال نقطې نظر نه کوو، د چاپېریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپېریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کړو، او کوم په دې حصه کې چې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنه کړو، کومې برنامې رامنځته کېږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپېریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري، بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپېریال مسایل نه لري په خوښه نه.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسې په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوئ؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، هم په رسمي شکل باندې، هم په غیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولی ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري. یوې د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخیستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولی د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوئ، په لومړي سر کې باید د چاپېریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنی دید د تاسو باید چاپېریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامې او پروګرامونه په غو دید کې انکشاف ورته ورکړي. نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپېریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعض اداراتو دا کارونه کړي دي، ولی بعض ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ته وینه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له غونه پښتنه وکړي، وایي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولی کومه تمه توقع چې موږ یې لرو، د چاپېریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ چې کله یوې مسئلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته دا زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني، او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم داسې ستونزې موجودې دي. مضره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس سره کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه او هوا لرې کوئ، خصوصا هوا، چې موږ ګمان نه کوم چې هوا کې نه وي موږ له اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی. یعنې دا حیاتي مادې دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادې زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم چې دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي، او دا د تشویش وړ مسایل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده. ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دی وی سن پورته ده ای وی ډیر زیات اسې پزیره دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا د ک په وګد محل باندې فکر ورته وکړو دغه تاره برنامه سي وسی موږ لرو د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې تاره یو برنامې سي موږ اوس تر لاس لاندې نیولي دي دغه د اوسنۍ ستونزې سي اوس موږ سره لاس او ګریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط یې دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسؤولانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب کور مو ودان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.